السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې شوې. زه صادق رښتنه یم او له خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران سره مو د ازادي راډیو څخه د نیم ساعته خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر چې په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې ده، د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی دي. په پکتیا او کونړ کې به مو د خلکو د اعتراض څخه خبر کړو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې احمد تکل چمتو کړي.
سلام، په فایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سویس په داووس ښار کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د خبرو هرکلی وکړ. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د سولې د خبرو لپاره اجرایي ضمانت باید تعریف شي، او د خیبر پښتونخوا پر یو پوهنتون د وسلوالو له حملې یوه ورځ وروسته په پاکستان کې نن ملي ماتم اعلان شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سویس کې د افغانستان، امریکا او پاکستان د درې اړخیزې غونډې هرکلی وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره نن وکتل. جان کیری پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان په مشرۍ له طالبانو سره د پخلاینې بهیر خورا مهم دی. د راپورونو له مخې د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په حاشیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان او پاکستان ځینو جګپوړو استازو هم سره وکتل. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل ازادۍ راډیو ته وویل په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه پر هڅو بحث وشو. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د سولې د خبرو لپاره اجرایي ضمانت باید تعریف شي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سولې ستراتیژي باید جوړه او د خلکو نظرونه هم باید پکې په پام کې ونیول شي.
باید یک تعهد، یک ضمانت اجرا برای بحث آوردن سو تعریف شد.
د سولې د راتلو لپاره ضمانت باید واضح شي. ضمانت باید د سولې د راتلو او د جګړو د ختمېدو او نه یوازې د اوربند وي، ژمی سوله وي او اوړی بیا جګړې پیلېږي. تکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره درېمه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د سلوغې په 13مه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه غونډه په تیرو دوو اونیو کې په اسلام آباد او کابل کې جوړې شوې. د ټولنیز عدالت غورځنګ وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د نیټې اعلان پر حکومت د خلکو د بې باوره کېدو له اصلي علتونو څخه دی. د دې غورځنګ پلویانو نن په یو غونډه کې وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنه کړې وه، خو د انتخاباتو کمیسیون له دې اصلاحاتو مخکې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو نیټه اعلان کړه چې د دوی په وینا دا د خلکو د باور د ماتولو په معنا ده. تېره اونۍ د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکي کال د میزان 24مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ یو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د خیبر پښتونخوا پر یو پوهنتون د افراطي وسلوالو له خونړۍ حمله وروسته نن د جنوري 28مه په پاکستان کې ملي ماتم و. د پاکستان پر دولتي ودانیو او پارلمان بیرغونه نیم ځوړند و، او پولیسو په خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې په ښوونځیو کې جدي امنیتي تدابیر نیولي و. د پېښور په 400 سیمه کې د باچا خان پر پوهنتون د وسلوالو په پرونی حمله کې چې مسؤلیت یې له پاکستاني طالبانو یوې جلا شوې ډلې منلی او د تلفاتو شمېره یې د چارواکو په وینا اوس یویشت کسانو ته رسېدلې، محصلان او استادان په نښه شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې برید کوونکي د پوځ د سرتیرو په عملیاتو کې ووژل شول. کله چې پوځیان پوهنتون ته ورسېدل، څلور وړه تروریستان لا ژوندي وو او وروسته د لیلیې د بام په زینو کې ووژل شول. کله چې موږ هلته ورسېدو، د دوی مړي لا پراته وو. دوی په ډېرو وسلو سنبال وو او حتی لاسي بمونه یې هم درلودل. د خیبر پښتونخوا ټول ښوونځي د دې برید په وړاندې په غبرګون کې نن پرانیستي وو، خو د پوهنې ایالتي وزیر عرف خان وویل چې د باچا خان او په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون به بند وي. د برتانیا لخوا د یو خبرشوي راپور نتایج ښیي چې په 2006 کال کې د روسیې د استخباراتي ادارې د پخواني کارکوونکي الکساندر لیتویننکو په قتل کې د روسیې حکومت لاس درلود. راپور زیاتوي چې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به په خپله د نوموړي وژنه تایید کړې وي. دا راپور چې برتانوي قاضي رابرت اوون چمتو کړی همداراز یادونه کوي چې په غالب ګمان لیتویننکو به د روسیې د فدرال امنیتي ادارې اف اس بي په امر د روسي وګړو دیمیتری ګوفتون او اندری لوګووی په وسیله وژل شوی وي. کرملین لپای لپا دی وژنه کې لاس لرل رد کړی دی. یوې نړیوالې محکمې د کاسوو یو ستر سیاستوال د جنګي جرایمو په خاطر په 9 کاله بند محکوم کړ. په کاسوو کې د اروپایي ټولنې د قضایي ماموریت قاضیانو اولیور ایوانوویچ چې د شوې ادعا له مخې د سرب ملیشه پولیسو مشر و په 1999 کال کې له سربیا څخه د کاسوو د خپلواکۍ د اخیستو په جګړه کې د البانیایي ټبرو په قتل او شکنجه محکوم و مجرم وپیژند. ایوانویچ د کاسوو د متروویسا په ویشل شوې متنازع سیمه کې د اکثریت سربانو د یو منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کېدل. په 2014 کال کې ونیول شو. نوموړی د کاسوو د سربانو لومړنی مهم مشر دی چې د اروپایي ټولنې د قانون د تنفیذ ماموریت د کاسوو د البانیایانو پر ضد په جنګي جرایمو تورنوي. او وروستی خبر د مولداویا په پلازمینه کشینیوف کې نن زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په مظاهره کې ګډون وکړ. لدې یوه ورځ مخکې د اعتراض کوونکو یوې ډلې د پارلمان پر ودانۍ لدې قبل حمله وکړه چې د اروپایي ټولنې پلوي حکومت ته یې د اعتماد رایې ورکړې. شاوخوا 10 زره کسان نن د پارلمان او نورو دولتي ودانیو مخې ته راټول شول او د پاول فلیپ په مشرۍ د نوي حکومت او کابینې د تصویب په وړاندې اعتراض وکړ.
ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوام کې دا راپورونه خبرو. د افغانستان ولسمشر چې په سیویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې ده د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې وکتل. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې دغه هیواد د توریزم ملاتړ نه بلکې د توریزم خلاف دی او د دغې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي.
دا خبره په کلک رالوم چې په افغانستان کې د اخلاقي مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي. دا موږ کلک رالوم.
یو شمیر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو لرد سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د پکتیا مرکز ګردی شار نن د احتجاج په توګه وتړل سو. په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ اوسیدونکو مظاهره وکړه او دغه ولایت پر سیندې د برېښنا د بند جوړولو غوښتنه وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د باچا خان په پانتون کې د وژل سو کسانو د کورنۍ غړي د پاکستان حکومت ته د ناکامۍ ګوتنیسي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو د خبرونه تر شپږنیمه بجو پورې دوام کوي. را سره اوسئ. او سم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان ولسمشر چې په سیویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې ده د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. دغه درو چارواکو په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. جزئیات له احمد شبر اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا لمرستیال ولسمشر جو بایدن سره د سویس په داوس ښار کې غونډه وکړه. دا درې اړخیزه غونډه چې د 46مې نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ د پنجشنبې په ورځ وشوه پکې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې او پخلاینې پر هڅو خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ټویټر کې د دې درې اړخیزې غونډې ستاینه کړې ده او لیکلی دی چې د افغانستان په مشرۍ د پخلاینې بهیر مهم دی. د داوس په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په خپله هم برخه لرله او د یو شمېر راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر نورو استازو هم ګډون کړی و. د داوس د غونډې تر پیلېدو مخکې په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ناسته کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې وشي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو تر اوسه د پخلاینې د دې بهیر لپاره دوی غونډې یو په اسلام آباد او بله په کابل کې کړې ده او ټاکل شوې ده چې د سلواغې په 12مه بل څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. یو شمېر افغانان دې خبرو ته هیله مند دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل
امریکا چین دواړه اثر رسوخ په دواړو ممالکو باندې لري چې سولې لپاره دواړه ملکونه سره سوکي او په خو ملامتیا به بیرته په افغان دولت اچول یا بعضې نیمګړتیاوې اوس نشي کولی اوس په حقایقو ته دواړه مخ کېږي. د دې په څنګ کې ډېر زیات تماسونه له افغان دولت سره نیول شوي دي که هغه له قطر نه دي که په داخل کې دي او که په خارج نورو هېوادونو کې طالبانو مشرانو دغه وزر کړې ده چې اوس جنګ په سیاسي جنګ ده نو موږ نه غواړو چې نور جنګ وشي. د دې لپاره هغوی هم سولې ته آمده شوي دي.
ټاکل شوی ده چې سبا په قطر کې بغیر رسمي غونډه له طالبانو سره وشي. د افغانستان حکومت غواړي چې له طالبانو سره مخامخ رسمي خبرې وکړي. دا خبرې تیر کال د جولای په میاشت کې د لومړي ځل لپاره پیل شوې چې بیا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره وځنډېدې.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د دفاع او کورنوي چارو وزارتونه وایي چې دغه هیواد د تروریزم لاتړی نه بلکې د تروریزم خلاف دی او د دغه پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې یو شمیر پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د امنیتي چارواکو په حواله راپور کړی وو. کومو کسانو چې په خیبر پښتونخوا کې په باچا خان پانتون حمله کړې له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي پاکستان په دا ډول څرګندونو هڅه کوي چې د خپل بام واوره د نورو په بامو وغورځوي. قسم سلمل په دې اړه راپور برابر کړی.
افغان امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې تروریستي ډلې په دغه هیواد کې مرکزونه نه لري او هیڅکله به هم د افغانستان خاوره د بل هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د پاکستان د امنیتي چارواکو تر دې څرګندونو وروسته چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون حمله کوونکو له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودلې ویل دا ټولو ته معلومه ده چې تروریستي ډلې د افغانستان له پولو بهر خوندي مرکزونه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل د دوی غوښتنه له پاکستان دا ده چې د تروریزم په وړاندې په جدي ډول مبارزه وکړي.
دا خبره په کلک رادوم چې په افغانستان کې د ترخنري مراکز یا نور هېوادونه تهدید شي دا موږ کلک رادوم. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخنري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هېواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندي د تروریستانو سره مبارزه وکړي او اصلي مراکز لکه کویټه شورا او نور شوراګانې طالبان چې هلته شته هغه له منځه یوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری هم وایي چې دغه هیواد د تروریزم قرباني دی او د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه په جدي ډول روانه ده. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د پوځ د ویاند عاصم بجوا له قوله لیکلي کومو کسانو چې په خیبر پښتونخوا کې په باچا خان پوهنتون حمله کړې له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودې. شغلی بجوا ویلی د دغه حمله په اړه څېړنې چې شاوخوا ډېر شتنو ته پکې مرګ ژوبل واوښته روان دي او پایلې به هم ډېر ژر څرګندې سي. د په داسې حال کې ده چې افغانستان تل پاکستان په خپل وړاندې په دوه مخی توپ تورن کړی دی او ویلی دی چې د تروریستانو مرکزونه د جوران له کرښې هاخوا دي او له هماغه ځایه پر افغانستان حمله پلانوي. افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې پاکستان په ورته تورونو سره غواړي دا وښي چې له تروریزم ملاتړ نه کوي. د چارو کارپو اجمل سایز په دې اړه وایي
پاکستان په تور دوامدار میخواهی اعمال
دی وی پاکستان په دوامدار توګه غواړي حق تروریستي عمل چې خپل د دغه هیواد د استخباراتو او د دې سترې بازۍ د شریکانو لخوا یې کېږي په یو نه یو ډول پټې کړي او خپل خلک او هغوی چې عادلانه قضاوت کوي وغولوي، خپل د بام واوره د نور پر بام واچوي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې چې په پېښور کې پر یو ښوونځي حمله وسوه او په کښې شاوخوا یو نیم سل تنه وژل سول ویلي وه چې دا حمله په افغانستان کې میشتو پاکستاني طالبانو کړې وه. خو د افغانستان حکومت هماغه وخت هم دا ادعا رد کړه او ویلي وه چې دا هیواد د تروریزم اصلي قرباني دی او د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره به هڅې جاري وساتي.
یو شمیر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو لرد سره د حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوستلو ته دوام ورکړي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورځنګ وایي چې حکومت باید د یوه تقنیني فرمان له مخې د غوراوي کمیټې کار بیا پیل او د اصلاحاتو راوستلو لپاره ژمنې عملي کړي. د انتخاباتو څخه د څار یو شمیر بنسټونه بیا وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره خپله د حکومت کړنې هم له پوښتنې سره مخ دي او خلک د کمیسیونونو له سیاسي کېدو ویره لري. یوسف خان ځدران راپور راکوي.
په داس حال کې چې د انتخاباتو اړوند حکومت ټول فرمانونه د ملي شورا لخوا رد او له قانون سره په ټکر کې ګڼل شوي، ځینې بنسټونه وایي چې د اصلاحاتو پروسه نه باید له دې کار سره وځنډیږي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورځنګ وایي چې د غوراوي کمیټه باید د تقنیني فرمان له مخې بیا کار ته ادامه ورکړي تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران مشخص او راتلونکي انتخابات ژر ممکن شي. د دې غورځنګ یو غړي احمد زکی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې پرته د ملي وحدت حکومت مشروعیت ته کومه لار
دا بحران دی چې خپل جمهور رئیس د یو تقنینی فرمان له مخې حل کولی او د غوراوي کمیټې کار بیا پیلولی سي. دا پروسه باید دوام پیدا کړي او کمیشنران وټاکل سي.
ښاغلی زکی وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یوه موافقه په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل و چې دا ژمنه باید اوس عملي بڼه پیدا کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د جمهور رئیس لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیلاتو، دندو او صلاحیتونو فرمان د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شوی او د غوراوي کمیټې کار له قانوني خلاص سره مخ دی. و موږ غوښتل چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او غوراوي کمیټې د برخلیک په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د کمیشنرانو د احتمالي بدلېدو لپاره خپله د حکومت په کړنو هم د خلکو شکایتونه په ډېرېدو دي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې خلک د دغو کمیسیونونو له سیاسي کېدو په ویره کې دي، ځکه نو تغییرات باید هر اړخیز وي.
همکاری سره دغه پروسې ته کار وکړي. اصلاحات باید په ټوله مانا باندې خلکو ته روښانه وي، شفاف اصلاحات وي، دقیقه وي او هر اړخیزه وي. تغییرات او اصلاحات باید منځ کې توپیر وسي. کوم هغه طرحې چې د اصلاحاتو کمیسیون لخوا جوړ شوی په هغو باندې غور وسي. کوم اوریدونه چې د لنډمهال لپاره هغه عملي برېښي په هغو باندې کار وسي.
د غوراوي کمیټې کار د بیا پیلېدو او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له دې درې ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه اعلان کړې ده. که څه هم ځینو سیاسي کړیو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوي د میزان 24 نیټې له اعلانه هرکلی کړی، خو یو شمېر حکومتي چارواکو بیا له اصلاحاتو مخکې له دغه اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی.
یو شمیر سیاسي او مدني بنسټونه د تلو تلویزیون پر کارکونکو حمله غندي او له حکومت د خبريالانو د ژوند د خوندي کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د ثبات او حسارت شورا د پنجشنبې په ورځ پر خبريالانو حمله د بیان پر ازادي او د تیر څورلسو کلونو پر راستراوړنو حمله یاده کړې. په همدې حال کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې دا ډول حملې نسي کولای چې د رسنیو او بیان د ازادۍ مخه ونیسي. قسیم سلیمان په دې اړه راپور لري.
د تلو په نوم خصوصي تلویزیون د کارکونکو پر موټر انتحاري برید په کور دننه او بهر عکس العملونه راپارولي. یو له دغه بنسټونو څخه د افغانستان د ثبات او حراست شورا ده چې د پخوانیو جهادي څیرو او د حامد کرزي د حکومت له ځینو چارواکو جوړه ده. د دغه شورا ویاند مسعود رشتوال د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې خبريالان له هیواده د دفاع واقعي مبارزان یاد کړل او له حکومت یې وغوښتل چې ورته پام وکړي.
پرای حراست و ثبات افغانستان
د ثبات او حراست شورا پرونی حمله په جدي توګه محکوم او غندي. دغه شورا د بیان د ازادي هدف ګرځول د افغانستان د څوار لسو کلونو د لاسترولونو هدف ګرځول بولی.
افغانستان میدانه
د عکس العمل یو ورځ وروسته لاغې څرګندېږي چې یوه انتحار کوونکي د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې د تلو تلویزیون د کارکونکو پر موټر حمله وکړه، وطنې وشل او څه باندې شل نورې ټپیان کړه. طالبانو د پیش مسولیت منلی دی. په همدې حال کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مشر سید میسم احسانی د پنجشنبې په ورځ په همدې تړاو یو خبري غونډې ته وویل چې په دا ډول حملو سره به په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت مخه ونینیول سي.
د افغانستان د رسنیو او خلکو آواز به همدا شان وړوي. موږ باور لرو چې د افغانستان رسنۍ به د اطلاع رسونې په برخه کې له مخکې نه لا زیات کوښښ وکړي.
د دې ترڅنګ په کابل کې د امریکا سفارت، یونما، د افغان نړیوال سازمان او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون هم د چهارشنبې ورځې ځانوژونکې حمله غندلې او د بیا تکرارېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو فدراسیون یو بیان خپور کړی چې پکې راغلي دا ستر او بېساری جنایت به له تروریستانو سره د رسنیو اړیکې بدلې کړي. د دغه فدراسیون یو غړي صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ د بیان یو برخه داسې ولوسته.
د افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو فدراسیون دغه ورځ د رسنیو په تاریخ کې د تورې چهارشنبې په نوم یادوي. له کورنیو او بهرنیو رسنیو څخه غواړو چې د دغو هیواد له نافذه قوانینو سره سم عمل وکړي او په خاصه توګه د توریزم د تبلیغ د منې برخې یې جدن په پام کې ونیسي. له حکومته غواړو چې د پیښې د څړلو لپاره جدي اقدام وکړي او متخلفین تر قانوني څارنې لاندې ونیسي.
دغه فدراسیون همداراز وایي چې ډېر ژر به د رسنیو د کارکوونکو د امنیت لپاره د حکومت او د رسنیو له مسؤلانو سره په همغږي اقدامات وکړي. په همدې حال کې میډیوټیک افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې د خبریالانو د ژوند خوندي کولو لپاره تدابیر تر لاس لاندې ونیسي. دغه بنسټونه ټینګار کوي چې د رسنیو کارکوونکو په خپل وخت او دقت سره د معلوماتو د رسولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم. زه درمل ولا خبر کوم چې هر چا په افغانستان کې د ټلو تلویزیون په کار کول کې عمله کړی ده، هغه نه مسلمانان دي نه افغانان دي. دا د افغانستان ښځو خوندو تورسترو ته احترام نه لري، د بیان ازادۍ ته احترام نه لري. په ډېره خواشینۍ سره مو واورېدل چې په کابل کې د تلو په تلویزیون پر خبریالانو باندې برید شوی ده، او په مقابل کې زبیح الله صاحب وایي چې دا برید مشق کړی ده، چې دوی په کندز کې په مشق سي درواغ ویلي. یعنې د درواغو د ویلو سزا مرګ ده. د خدای کلام دغه شی وایي، د خدای قرآن دغه شی وایي. د باچا خان په پوهنتون باندې حمله وکړه. دا پنجابیان دي، دا د اسلام دښمنان دي.
د کونړ اوسیدونکو د دغه ولایت پر سیند د برېښنا د بند جوړول غواړي. دوی وایي افغان دولت تل کونړیانو سره د مور او میرې سلوک کړی. په دې اړه روحلان وری راپور لري.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په لسګونو کسانو مظاهره وکړه. لاریون کوونکو له مرکزي دولت غوښتنه کوله چې باید پر سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، څو هیواد د ترقۍ او پرمختګ په لور ګامونه واخلي. د مظاهره یو تن ګډونوال مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل، بهرنیانو په افغانستان کې په وړو او لنډمهالو پروژو ډیر لګښتونه وکړل، خو داسې کوم بنسټیز کاری ونه کړ چې په برکت یې افغانان په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي او نورو ته له لاسنیونې خلاص شي. هغه وویل اوس د دې دپاره مظاهره کړي چې څو خلکو کې پخوانی احساس راژوندی کړي، نورو ته له تمې لاس په سر شي او خپل دولت سره د سترو پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي.
لوی لوی پروژې به هغه مخکې وړلې، دغه د اسمار او د نورستان د کامدیش سرک همدې ولسونو په خپله مانې وهلې دي، حالانکه لویه پروژه وه. دغه د سور تاق بند که څه هم ډېر مصرف ور باندې راځي، خو که چېرته زموږ ولسونه لاس یو کړي او د چیو پیسې سره واچي، زه امیدوار یم چې په خپلو پیسو به دی دغه د سور تاخبند هم جوړ کړي او ډېر وطنوال به زموږ د یو خانه په کار وګمارل شي، او ورسره به زموږ ولس به د پیشرفت او ترقۍ په طرف باندې یو مهم ګام خدای.
نور کسان وای دوی دولت سره همکاری ته چمتو دي، خو چارواکو ته هم پکار دي چې ل خپل منځي اختلافاتو تیر شي، ملي ګټې پر شخصي ګټو لوړې وګڼي او د ټولګټو پروژو د پاره بډیرا وهي.
توحید الله عمری ما د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکو ما، او پر مختلې هوادونه دي د برق په ذریعہ باندې هغه پرمختګ کړي، کمی کارخانه جوړيږي د برق واسطه باندې هغه پرمختګ کوي، او ډیر ځوانانو ته د کار زمینی برابرېږي. کچیر د کونړ کې هم د برق دغه سی لوی پروژه چې هغه د سره تاغ ډیم دی، خپل حکومت دا غوښتنه لرو چې دا برابر کې ځوانان د خارج د تګ نه وژغوري او په خپل ګران هیواد کې هغوی ته د کار زمینه برابر شي.
عبدالله میرزه یم د اسدآباد ښار یو تن اوسیدونکی. که چیرته برېښنا ولرو هیواد کې پرمختګ رامنځته کیږي او هیواد صنعتي کیږي. که چیرته افغانستان دولت او نور نړیواله ټولنه اخدا به ډیره مهمه وي، تر څو د افغانستان ټول هغه ضرورتونه چې د برېښنا ضرورت دی دا به سره یو څه حل شي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ استازي استاد محمد طیب آتا ازادي راډیو ته وویل، په سور تاق د بند جوړول ستره ملي پروژه ده چې زیاتو پیسو ته اړتیا لري، خو د انتقالي برېښنا چارې به ډیر زر پیل شي.
په 1992 کال کې د کونړ د انتقالي برق کومه پروژه چې وه دا په ملي بودیجه کې شامله شوې وه، ولې بدبخت سره چې د دوه کالو په جریان کې هغې ته توجه نه وه شوې. سو زه پروس کې لاړم او سږ کال یې په ملي بودیجه کې دغه موږ شامل کړ، او انشاءالله په نږدې وختونو کې به کار شروع شي.
نن ډاډه یسته چې کار به په شروع کړي، بیا به د تېرو کلونو په څېر
انشاءالله 100% اطمینان دی چې کال به شروع کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ خلک په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په خاطر لاریون کوي، بلکې لدې وړاندې هم غنی ونډي او مظاهری شوی. ل نړیوالو او افغان دولت فقرات غوښتل شوی چې د کونړ په همیشه بهان سیندي برېښنا کوټونه جوړ کړي. چارواکو کونړیانو سره زیاتې ژمنې هم کړي، خو د وخت په تیرېدو هېرې شوي او تر اوسه له یادو اوبو کومه ګټه نه ده اخیستل شوې.
تاسیز مجرغ د ازادي راډیو اوري. د پکتیا مرکز ګردیز شهر نن په دې احتجاج وتړل سو چې چارواکو د سوداګرو امنیت نه دی خوندي کړی. د وخت د کمښت له امله دغه راپور په دې خپرونه کې نسو نشر کولای. دغه راپور به د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې درته خپور سي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په خیبر پښتونخوا کې ویرجینی میندې پلرونه د خپلو ماشومانو په خوندیتوب کې د باچا خان په پانتون کې چې وبجل سول د پاکستان د حکومت ناکامي ته ګوته نیسي. کارپوهان وایي په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي له برید وروسته دا ځل پر یو پوهنتون برید د طالبانو لخوا د دې پیغام دی چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د مبارزې هغه ملي پلان ناکامه سوی چې یو کال مخکې اعلان کړی وو. په دې اړه اجمل آن راپور لري.
په خبرته نشته پر باچا خان پانتون د پاکستانی طالبانو خنړې برید چې یو وش ماسلان او د دې پانتون کارکونکو پکې وشل شول. یو وار بیا د خیبر پختونخوا په ایالت کې ناوړه امنیتي وضعیت چوبت کړ. کل وړاندې د پاکستان په دې ایالت کې پر یو پوځي خونځي پاکستانی طالبانو برید کړی او لسکونه زده کوونکي وشلي وو. د فرانسې خبری اژان سوی په دې دوه بریدونو کې ورتهوالی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د حکومت او پوځ د عملي اقدام د هغه ملي پلان ناکامي څرګندوي چې یو کال وړاندې د پېښور پر پوځي ښوونځي له برید وروسته اعلان کړی وو. د ظهیر الدین په نوم د پاکستان د پوځي ښوونځي د یو زده کوونکي پلار چې زوی کال مخکې پر ښوونځي برید کې ټپي شوی وو، د فرانسې خبری اژان سویلي دا د ورته پېښه بیا وشوه. بیا زده کوونکي وژل شول او حکومت ونتوانېده چې امنیت یې ټینګ کړي. د پاکستان پوځ د هیواد له حکومت سره په ګډه یو کال مخکې پېښور کې پر پوځي ښوونځي له برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د ملي اقدام یو پلان اعلان کړی و چې شل مادې یې لرلې. پوځ وایي د دې پلان له مخې د ضرب غصب په نوم عملیاتو کې زرګونه وسلوال وژلي او د هغوی اډې ویجاړې کړي. خو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند سناتوره ستاره یاز وایي پر دې پلان عمل نه دی شوی او لا هم ترهګر لګیا دي د دوی بچي وژلي. د خیبر پختونخوا د بشري حقونو د یوې ادارې مشر عاصم ملک هم وایي حکومت او پوځ چې له پاکستان څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ملي اقدام کوم پلان اعلان کړی و هغه عملي شوی نه دی. دی وایي د ضرب غضب په نوم د پوځي عملیاتو تاوان دومره وسلوالو ته نه دی اوښتی لکه چې ځایي خلکو ته یې زیان رسولی.
ضرب غضب شروع کړی دی، خو ضرب غضب کې که تاسو وګورئ چې په هغې کې څومره تاوان رسېدلی دی هغو ادارو ته چې کوم په ضرب غضب کې انوال دي، خو زموږ عام خلک چې کوم دي، یعنې که حقیقت کې وګورئ نو خلک په حالت جنګ کې دي چې هغوی په کار دی چې امپلیمنټ کړی دی هغوی ته څومره ضرر رسېدلی دی، نو زیات تاوان چې کوم دی عامو خلکو ته دی. نو ظاهره خبره ده چې قومي اکشن پلان په هغه طرحه نه دی نافذ کړی شوی کوم طرحه په کار.
د پاکستان د پوځ یو متقاعد ډګروال محمود شاه وایي څو چې حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره سنجیده ګامونه پورته نه کړي دا ډول پېښې به روانې وي. نوموړي د ازادي راډیو ته وویل
باقي چې کوم شل نکات دي په هغې کې دا خبرې دي چې دا د دې چې کوم خلک دلته چې دی سهولتکار دی د پیسې ورکوي دي د دې ورکوي د هغې خلاف هغه شلو نقطو کې مختلف شلونه دي په هغې کې مدرسې هم شامل دي. نو زما په خیال څوک وړي چې هغه نه وي شوی نو دهشتګردي د ملک نه نه شي دوه کېدی.
د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د پاکستاني ادارو لخوا توپیر بله مسله ده چې یو شمیر کسان ورته د ملامتۍ ګوته نیسي. د پاکستان په مشرانو جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سناتور عثمان کاکړ وایي څو چې د پاکستان په ادارو کې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر خبره لمنځه نه وي تللې دا ډول پېښې نه کمیږي.
پکار دا دی چې د دې دهشتګردۍ خلاف زیرو پالیسي نو هغه بنیاد دوی یشي دي نن نه ځاته ډېر سکاله مخکې ضیاءالحق یشي دي مشرف ته قوت ورکوي او مجدد هغه هغه پالیسي روانه. پرون وزیر دفاع خواجه آصف په قومي اسمبلۍ کې خپله ولسمشر په افغانستان کې مداخلت کوي دا موږ غلط کوو نو اوس راوګرځه نو سکاله ته خپل نو خو راوی ګرځو دا خپل ادارې چې دي دغه شي.
اجون خان چې کال مخکې د پېښور په پوځي ښوونځي برید کې د اسفن خان په نوم یوازینی زوی چې لسم ټولګي کې وشل شوی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي موږ د باچا خان پانتون د وژل شو ماسلانو د کورنیو درد درک کولای شو. په هیګو چې څومره درد لري کله چې تا خپل بچی ښوونځي او یا پانتون ته د زده کړې لپاره استولی وي او بیرته یې مړی درته راوړي. هغه وایي موږ خوندي نه یو، نه مو بچیان خوندي دي او نه میندې پلرونه. د هغه په وینا دا وس د خلکو جنگ دی او خلک باید په وړاندې یو موټی شي.
د دې راپور په پای ته رسیدو سره د ازادي راډیو ورستی پښتو خبرونه پای ته ورسیدل. فرشتنګا سټوډیو ته راغلې ده او پات نیم ساعته د ری خبرونه به تاسو ته وړاندې کی. فرشته په خیر راسی.
تشکر و خسته نباشید رشتنه صاحب. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 107.5 FM میشنوید.